ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ماخمنې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایی شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په خبرو کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. ولسی جرګې نن درېنو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او بریتانیا راتلونکې اونۍ د کورونا واکسین تطبیق پیلوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو دواړو تایید کړی چې د خبرو د تګلارې پر سر هوکړې ته سره ورسېدل. تیرو 19 کلونو کې دا د طالبانو او دولت ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. دوحه کې له نږدې درې میاشتو راهیسې دغه مرکچان د همدې تګلارې په جوړولو بوختو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغې هوکړې هرکلی کړی. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نور د باور رایه ترلاسه نه کړې. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړې. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د باور رایه ترلاسه نه کړه. په افغانستان کې د وسرلایي سرتیری د انزور پر اړه د استرالیا او چین پر لانجی امریکا هم خبرګون خودلې. لانجه د تیر دوشنبه پر ورځ هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. لی جان ژاو د غټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلې دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین په اړه بخنه وغواړي او لری کړي. اوس د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویان کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای کابل کې د هدفي وژنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کال وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی دی. ملي امنیت وای دغه کس د سرنوالانو دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصبینو په وژلو کې لاس درلود چې ځواکونه یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پانه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پانو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنۍ او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړي. د یو شمیر نور هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې د کورونا ویروس تولید د کورونا واکسین تولید کړي. په هنګ کانګ کې درې دیموکراسي پلوه فعالان نن په بند محکوم شول. دوی کې دوه نارینه او یو ښځه شامل دي چې نمونه یې جوشوا وانګ، ایوان لام او اگنس چاو یاد شوی دي. پر دوی دا تور پوری و چې تیر کال د حکومت ضد هغه اعتراض کې ګډون کړی و چې اجازه یې نه درلوده. دغه فعالانو کې یو په 14 میاشتو، بل په 10 میاشتو او بل په 8 میاشتو بند محکوم شوی. چین د هنګ کانګ پر نیمه خپلواکۍ خپل کنټرول پراخ کړی. حال دا چې تیر کال یې پر ضد څو میاشتې مظاهرې وشوې او کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښتي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د لوبغاړي دی لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اته تر رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې پیلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل ټیمونو ته بیرته ورګرځي. نیوزیلند د نړۍ له هغو محدود هیوادونو دی چې د وختي محدودیتونو په خاطر یې کورونا تر ډیره کنټرول کړي او کم خلک پکې ناروغ شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په برخه کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي.
ولسوالۍ چې د زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیری زموږ د پرسونل دلته وجود لري.
د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي ټول خدماتي پولیس باید خپل اصلي دندو ته بیرته وروګرځي. د غرس پنړيوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوی د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي او پر ځینو نور موضوعاتو هم کې وختو مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوري د لشه د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته هغه موضوع ته چې لډیر مودي خلکو ته مکوله په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا د سولې پلاره کې یو مهم پرمختګ بلل. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاو دغه هدف د رسیدو لپاره د سپتمبر له 12 یعنی څه باندې 2.5 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. نور تفصیل له اجمل ان نورو.
له میاشتو خبرو باسونو او زن روسته د دوهې له بین الافغاني خبرو پر یو څه هوکړې ته د رسیدو خبر. افغان دولت او طالب مرکچیانو دواړو رسنیو ته په یو لنډ او سره ورته پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو طرزالعمل د مقدمي په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیلېږي. طالبانو تر دې مخکې رسنیو ته ویلي و چې پر کړنلاره بحث د نومبر په 12 نهایي شوی دی، خو افغان مرکچی پلاوی بیا ټینګار کړی و چې د کړنلارې په یو ویش مادو هوکړه شوې خو پر مقدمي بحثونه دوام لري. دا بین الافغاني خبرو د دې کړنلارې او مقدمي جزئیات لا رسنیو سره نه دي شریک شبي، خو تر دې مخکې ویل شوی و چې کړنلارې یو ویش ماده لري او تر ډیره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغاني خبرو د پرمخ پیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلن کوي، خبرو کې راپورته کیدونکې ستونزې به څنګه هواروي، رسنیو سره به د خبرو جزئیات څنګه شریکوي او په مجموع کې د خبرو د پرمخ پیولو پر اصول او چلند راڅرخي. لا دوه هیڅخه پر کړنلار او مقدمه د هوکړې د خبر لخبریدو سم دستي ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر د هوکړې هرکلی کړی او د پام وړ پرمختګ بللې. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې د هوکړه د افغان دولت او طالب مرکچیانو لخوا پر سیاسي طرحه او هر اړخیز اوربن د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. زلمی خلیلزاد یاته کړی چې دا هوکړه څرګندوي چې مرکچی لوري کولی شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړی افغانان اوس په سیاسي حل لاره او وربند د دواړو خواو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله چې د سیاسي هواري او دایمي وربند په اړه خبرې پیل شي، دوی بل ټولو خواو سره د تاو تریخوالی د جدي کومولو او ان په دې موده کې د وربند لپاره سخت کار وکړي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد په وینا یې افغانان غواړي او مستحق دي. په دوحه کې بین الافغاني خبرې د سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي. لاغې راورسته د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د خبرو پر کړنلار بحثونه لخند او ځن سره مخ شول او تر 2.5 میاشتو زیات وخت ونیو چې د خپل خبرو لپاره په کړنلار هوکړه ورسیږي. اوس چې د خبرو پر اجنډا باسونه پیلېږي، ښایي له ورته خنډ او ځنډ سره مخ وي. افغانان د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال سازمانونو او ګڼ شمېر افغانستان کې ښکېلو هیوادونو د دوهې د خبرو سره خوا په خوا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کمی نه لیدل کېږي.
و موردل چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړن لار له مقدمې سره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي وغړي نادر نادری شیبه وړاندې پر ټویټر ولیکل چې نن چهارشنبه د دوړو مرکچی ټیمونو ترمنځ عمومي غونډه وشو او کمیټو ته دنده وسپارل شو چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم هم له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو ته او قدر منوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو ډیر ځلې ویل چې کرنلار وخت نیسی ځکه چې د سولې د خبرو د دوام لپاره منځګړی نه لري، باید په خپلو کې ډیر په دقت سره دغه کرنلار جوړ کړي او په احتیاط. کرنلار ډیر وختونه وو تقریبا څه باندې دونیمې میاشتې او اوس دواړه لوري پرې سلا شول. څه فکر کوي چې آیا د دغه کرنلار په جوړېدو سره د سولې د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
کته شو یو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کته شو ګوري یوازې په کړنلار باندې دومره وګده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واردل چې اختلافات ډیر جوړ او جدي هم سره د پروسه مخ شو. نو دې ته په کتو صرف دومره ویل شو چې اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو د پمخ کې یو خند لري شو، او د دین اورسته به منګو تاسو د دې شاهد اوسې ګو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح ده، یا د افغانستان دراتونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث ده، دوه خو ترمنځ د جوړجاړي بحث ده، دا به ډیر کړکې چن جنجالي او اوګد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوګد نه وای اوګد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوي چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تیر بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بس پنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروط وبلل چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و او د کاغذ جنیوا د کانفرنس فشار او نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې و چې اوربند یو غوښت او پرمختګ غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبس چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځري سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته وي. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او دغه راز سیمې او نړیوال هم ډیر له نږدې تعقیبوي. په دغه نوي پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي، او یا هغه څوک چې سولې نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خنډونه جوړ کړي؟
ترکمه زه پور چې سیمه نړیوال لوغړ بهسته د اوس لپاره زما برداشت ده چې یو خوا هم د جګړې دوام نه غواړي ټول په یو خپل سول غواړي په یو نقطه باندې اجماع شته اما د سولې بنا او د سولې هغه کم تعریف چې کم نو سول هغه د هر لوغړی تر ګټو باندې انحصار لري کمن او تاسو سیمه ایز لوغړی ګورو ک نړیوال ګورو چې په دې بحث کې امریکایانو بحث د پاکستان بحث چین هند او روسیه بحث دوی هر یو متفاوت یو په بعضی ځایونو کې خای متضادې ګټې سره ولري او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسیږي چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو په مشتاق رحیم.
یو شی ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادۍ په چپو کې د اونیزي خبرونه وارد په ژوندۍ بڼه خبري بیا هم موضوع د سولې په روانه پروسه کې د وروستیو پرمختګونو د لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کوی شي په دې اړه خپل نظر د ازادۍ اړو لارې مطرح کړي او هم که پوښتنه لري له ملمنو یا چارواکو چې د خبرو نته را بولو مطرح کولای شي خو که په دوه کې د جګړې دوړ لوري د خبرو د دوام لپاره کرن لار باندې سلا شوی په افغانستان کې تر اوسه پورې د شخړې نه کم شوی یا په د افغانستان هر ګوټ ګوټ څخه د شخړو او نامنو راپور نه ورکول کیږي د اورزګان چارواکي وایي د ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر سیمې بیرته له طالبانو نیولې چارواکو دغه راز طالبانو ته د درنې مرجوب لري اړولو ادعا هم کړې په عین حال کې په سیمه کې د افغان هوایی ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ملکي تلفاتو اداوې هم شوې دي له ترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري
افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان څخه د یادي ولسوالۍ د بازار او یو شمیر نورو دولتي ودانیو د نیولو په هدف له تیر دوه ورځو راهیسې پیل کړی دی د اورزګان ولایت فامنی کومندانۍ کې د توریزم مدیر محمد اغا داوریچ په دیراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو مشري ترغاړه لري ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال تر 500 زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې ده نموړی وايي په یادو جلسو وسلوالو طالبانو کې د دې یو شمیر مهم کومندانان هم شامل دي
غشمتون کې ضربه ورکړي د چې په ودود کې په مجموعي 500 تن په وازي دوی ته مرګ جوړ لاوشته ده شه موم ولسوالۍ چې د مشترکیت لاندې ده شاوخوا درګریز موږ د پرسنل دلته وجود لري خو دوی د مشري په شکل باندې دي په تکتیک باندې زو چې تلپات و نه رسی ځکه چې دلته شفاخانه نشته لارې ټولې راته مینو نه کړی دي نو بل څه دا مین پالی او شی به سره وکړو لارې بخلاص کو په منظم شکل ورور غواړو چې د شل د ولسوالۍ
دا وری وای د غملاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او یو شمیر لارې هم خلاص کړي او د غراز افغان هوایی ځواکونو د بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټن ځایونه او یو شمیر سپک او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي په جهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو د غمشر زیاتوي چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه سوې چې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغې ولسوالۍ ځایي قومي مشرانو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال اته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې څلور ملکیان وژل سوي او څلور نور هم ټپیان دي. د یادو ولسوالۍ دغه قومي مخورو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ سخت مالي زیانونه هم اوښتي دي او سلګونه کورنۍ هم یو ځل بیا له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. افغان چارواکي بیا په یادو ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه مني خو مالي زیانونه مني. د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تر درنې جګړې وروسته له افغان پوځیانو څخه ونیول چې اوس یې افغان پوځیانو بیرته د نیولو هوډ کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچی راګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ماخام شپږ بجې او یوویشت دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. دا خبره د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانې کړې او ویلي دي چې دغه بهیر به سر لننه پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت شاوخوا 8000 پولیس له بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دندې ترسره کوي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او ورته نور کسان چې د ځان ساتنې لپاره یې پولیس خدمتي کړي باید پر ځای د عامه ساتنې له ملي تصدۍ ساتونکي وګماري. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د سه شنبې په ورځ د کابل او ولایتونو له امنیه قوماندانانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ټولو خدمتي پولیسو ته خبرداری ورکړ که خپلو اصلي دندو ته ونه ګرځي منفک بسي.
هر هغه څوک چې ساتونکي یا باډي ګارډ ته اړتیا لري ورته تفهیم کړئ چې دا مساتنې تصدۍ ته مراجعه وکړي. که یو کس ته اړتیا لري او کله سو کسو ته دا مساتنې تصدۍ د طرز عمل له مخې ورته کسان ورکوي خو پولیس نکیږي چې ورسره وي. ټول براټولیږي او قومندانۍ او خپل دندو ته برازي.
ښاغلی قانی وایي د دغې چارې پلي کېدل نن چهار شنبه په ټول هیواد کې پیلېږي. افغانستان په ټوله کې د 1,40,000 شاوخوا کې پولیس لري خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آریان په خبره دا مهال شاوخوا 8,000 پولیس په بېلابېلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دي. ښاغلی آریان وایي ډېری دغه خدمتي کسان له هغو کسانو سره په دندو دي چې دا مهال ساتونکو ته اړتیا نه لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې دا مهال د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوي او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د دې پریکړې له پلي کېدو سره به پولیس منظم او په قانوني چوکاټ کې دنده ترسره کوي. له دې ډلې عمر سپي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره به د پولیسو په لیکو کې سته تشې هم ډکې سي.
دا به د شکه پرته چې په امنیتي وضعیت کې ډیر ښه تاثیر ولري او پولیس به حداقل هغه قانوني چوکاټ کې حیار شي او هغه رخصتیانې یا کوم سکیجول چې دوی د قانون له مخې لري هغه به دوی عملي کوي.
خغلی سپای وایي دا مهال د پولیسو شمیر کم خو مسؤلیتونه یې زیات دي. نه د خبره که چیرې خدمتي پولیس خپلو اصلي دندو ته چې د قانون پلي کول او د امنیت ساتل دي راوګرځي تر ډیره بریده به امنیتي ستونزې راکمې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخنی فرمان په بدل کې د سیاسي جوړ جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې انڅېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون دا قضیه راپورته کړه. نور حالې د فری بازار په راپور کې
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه مانی په کشکل بلل سوی ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیره پټی کړای سوی دی. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یوه بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد شری په یو ورته قضیه کې مزنونی نو چې لشت لژه یوې څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکي کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییزې قاضي برایل هاول په واشنگټن کې دا اصلاح شوي اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق لشت لژه لاګست رئیسی دوام لري. ولسمشران د اساسي قانون له مخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې ایزلو او ذاتیم د ورګز ولات کې جنسي لسوالۍ سمې اړیکه در سره نیولې ده. دا د مرزتي معیوبین سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکمات، نه نور خیریه مؤسسې. تاسو د روتي حلارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایط په کام کې او دغه د مرزتي معیوبینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزتي معیوبین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نومې زیول حقولی له کونړ نن د تختل پیغام پر اقدام انا کوم مرستې کې د جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زه پام دی هلې مچی خوري دي او زور واکو تنور وسنه ورګي چې د افغانستان د خلکو څنګه شو مرستې ته خوري په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسؤلینو وهله لرو یو تمل لرشي نو پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد دوخري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
زما ترونه ګل احمد ونامه خبرې کومه د غیرات او سکندر کابل پر لارې باندې د مکوره نکاز او جنډا د اقربا رضا پوسټي زموږ ډیر په ځای موږ خپل د غټ مټر مټر وانه د کلا چم د غره کم نه نوره په نامه یو پوسټه د دار مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړي دا سم کور کم د 2000 افغاني وړي نن ما د اور چروا د غیر رضا یو یو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ریاو د هم د خبرونې ورستې موضوع د خالونو وهل په افغانستان کې ولرغونی دود دی، خو اوس د خالو یا ټاټو وهلو دود په افغانستان کې په یوه نوې بڼه هغه بڼه چې ډیر په نړۍ کې دود دی رواج شوی. ډیری ځوانانو هم د ټاټو یا خالونو وهلو هنر ته مخه کړې ده. نور به له ملالۍ بشیر څخه واوري.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته ترستنې دوه مخ کې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم تل زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکونکو نوي دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواد د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پایل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خالو وهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنی یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهیدی د اردو بڼو ایشودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خل ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر وو بوجود هم کوي. د ازادي رادیو بل او د نن ورځې ورستۍ خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری. احمدی صاحب خبرونه د خراغ لاست.
تشکر از شما نویسیب.